وو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
داسې موخه کلا ساده رادیو نوري د طالبانو د حکومت د فواید امي وزارت خبرو کړه چې د هوا د نامناسب شرایطو له امله د سالنګ لوی لارې وزل بیا تل شوې ده. د دې وزارت وایند اشرف اقشناس نن په اکسپان لیکلي دي چې د واوري سخت طوفانونو او په لار د هوایي ګرد او غبار له امله د سالنګلار د ټولو مسافرلونکو او بارلونکو وسایط پر مختل شوي. په همدې حال کې شمېر مسافر او سوداګر چې مالونه یې د سالنګ پر لویه لار باندې پاتې دي د دې لارې د ژره تر ژره پرانستل کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي وروري لخپلې مېرمنې او وړو مشمانو سره تیر شپه له کابل د کندوز پر لور حرکت کړي خو د سالنګ لارې د بندیدلو لامل اوس بند پاتې او لګڼستون سره مخ دي. هغه چې نه غوښتل نومي پر اپور کې خبر شي چې شنبه د دسمبر د شمه ازادي راډیو ته ویل
زما ورو خپل کورنۍ سره تیر ورځ نه وخت د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغه پښتنه وکړه راته ویل چې موټرې په لاره کې بند پاتې شوې ده، ماشومان دې بې قراره ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارلونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلي. د بلخ ولایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرکت ما واردات
موږ د وړو تیلو ساختماني مواد او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم زموږ موټرې د مالونو د لیک په حال کې دي. خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هوا له ښه کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې یو بارډون کې شرکت مسول دی وایي د دغه ډول حالاتو پر امنځ کېدو باید د سالنګ په بدلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لار ځخناکو لارو نه د سالنګ لار ده. یدي کچېره موږ بدیل پیدا نکو موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې کله تو پانونه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. تبي د سټو کې به قیمت کېږي.
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړي. د دې وزارت ویان اشرف حق شناس سه شنبه د دسمبر 1 په خپل اکسپانه لیکلي د سالنګ لوی لار سهار 2:30 د درنی واوري سخت طوفانونو او پلار کې د هوایي ګرد غبار درخته کېدل له امله د مسافرونکو بارونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل شوی. نو وړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالی تلفاتو مخنیوي او خلکو غوښتي چې تر بل خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. د لارې نږدې ونی مونی مخکې هم د سخت واوري او طوفان له امله تړل شوی و. د لار په داسې حال کې د واوري طوفان لامل تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتې راهیسې تړلې. د روان کال د اکتوبر په 10 د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان د غلارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو ترانزیټي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست سه شنبه د دسمبر 1 د افغانستان په څلور ریش ولایتونو کې د درنی واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچه له 10 تر 15 سانتي مترو او د باران اندازه به له 10 تر 15 ملي مترو پورې ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د هرات په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې دي. دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې
داسې مهال چې ایران د هرات د اسلام کلا بندر للارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي هلته د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د دسمبر 9 خبر شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحه محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د آی او ایم د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې ښځینه کارکوونکي کار وکړي. پراپور کې راغلی په منځني ډول اوس مهال له ایران د ورځې 2,240 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنیږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوی افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوخته، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
ما د اسلام کلا
زه دلته په اسلام کلا کې په کم کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډیر بد دی، موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهیږو چاته ورشو او چانه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي ل خپل 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېرمن له هغه ځای راغلو، خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډېرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځمکه لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سږو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګولو چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د رسنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شو. که څه هم آی او ایم ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې رسنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي و چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز له امله په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2,000,000 ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستانه شوي چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
په کاپیسا ولایت کې یو لرغونی مجسمه موندل شوی. چارواکي وایي چې دغه مجسمه شاوخوا 2,000 کاله پخوانی ده. د چې په دې اړه نور جزئیات څه دي لسمت سروانه اورو.
په کاپیسا ولایت کې د یونانی بودایي دورې 2,000 کاله پخوانی مجسمه موندل شوی ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند ده په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2,000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرګډ اغیز ښکاری. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې څیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وې چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونی بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړې شوې دي چې پکې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت برګونونه وپارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولی شي د لرغونی افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه و. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسني پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي، د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز وګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وي چې خانقاوې، استوپی او شوونیز مرکزونه په کې فعال او د ورشموله لري ل چین منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې په کې د یونان د هلینیستي هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اخیز ښکاری. د بامیان د بوداستری مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدي. دا تاریخي میراث شی چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقي یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو زموږ خاګل ازادي رادیو نوري. د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې روسي امنیتي پیښو د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. اس مهال چې طالب چارواکي د څړونو د پیل خبر ورکوي، شنن کې خبرداري ورکوي چې د ډول پی خو دوام ممکن لا دوړ خې جوړ کوه خو پیل هم ولري. نور تفصيل ورزو په دې راپور کې لا اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د څو امنیتی پرلپسي پیښو لرامس کې دوه ورځې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتی اړیکو د دغه پیښو د غیزو پړاندې خني زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي خایي سیمې چې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده پوله لري، په تیرونیو او میاشتو کې د نامنې د څو پیښو شاهده و چې د طالب چارواکو خبرګونونه او د تاجکستان امنیتی اندېښنې راپارولې. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړې هڅه کوي د نامنې پر رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام خایي د طالبانو بهرنۍ تګلارې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلی عزیز آریانفر ازادي رادیو ته ویل چې دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی خای پر زدی امنیتی او استخباراتی اقدامات وکړي.
در صورت کې
که دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځکو، نو دا کولای شي اړیکې زیانمن کړي او منفي پیغامونه هم
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي.
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کیږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پی په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقید غراز ویلی ته د پاور ځینی کړي هڅه کوي چې وضعیت به ثبات او خیو د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان دسمبر په 23 د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې نامعلوم وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نخته کې لګ تر لګ دوه تاجک افسران او درې بریدکونکي وژل شول. لدی په خیر وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي پوګدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په ناعملي کېدو تورن کړ. لدی مخکې د 13 نومبر میاشتې پښپګوښتم او درشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر وژل شول. تاسو هم تاجکستان ویلی چې د غبریدونو د افغانستان له خاورې شوی خطر اوسه د حمله مسولیت هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې. تاسو مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړي. که څوم په روسي میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاري او د پراختیا هڅه کوي، خو په تیرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قلصدګري طالبانو ته سپارل شوی. خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوریت حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی.
azadiradio.com.
ازادي راديو څلر ویش ساته
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ازادي ملما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننې ملما یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملما چې زه اسمت ساروان ورسره خواله کوم مرکه شای تاسو په ځلونو لاسادي رادیو اوریدلې وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپل تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لګ ډیر پیژنې نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1455 هجری لمریز کال د وری پر درويشته منیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلم او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې. بیا د ننګرهار لالی لیسې فارغ او بیا د ژورنالیزم او مشن په برخه کې د سیاسي فلسفه او سیاسي علوم برخه کې او ماستري د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل. شعر او شاعرۍ په برخه کې د غراز رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې بیا د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونو پیل وکړ. د ذهني آزموینې خبرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره دراز د ننګرهار ادبي بهیرونو فرهنګي ټولنو للاري د نارنج ګل مشاعره چې یو دودیزه مشاعره ده زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې نه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې هغه لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه او کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه دا غوی سره همکارو مزبال لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالی یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تخفیف په برخه کې هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو لمړنۍ خصوصي رادیو چې په افغانستان کې جوړیده هغه از موږ په مشوره جوړ شو، په لمړۍ مشورو کې او ملاتړو کې دا وی مو بو دغه سی کوم تلویزیونی چینلونه چې جوړیده اکثر به راتل افغان میډیا نړیواله سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافی لاس سره وړن لرو. د دې ترڅنګ مو د خونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو او دا برز کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړي او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو، نو د وزارت مهین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړنی خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
تاسولا آزادی رادیو دا آزادی میلمه خواله آوری زموش میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع وکړه. البته دا د څو پرله پسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قاري الدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف دغه راز معصوم سانکزی چې د سولې عالي شورا د دارالعلوم شهر رئیس و دوی برخه واخیسته او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. که څه هم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و، په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاری صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله، شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي. هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای، لکه مخکې مې چې وویلې، د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو، خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو، لله الحمد، نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لارې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو سخت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه، البته فکری او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي، که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو او تبهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه، د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولۍ موږ د ترقیاتي انقلابونو پایدار امن دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ، بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به د سوکال او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب، سیاسي فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبي فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لرئ کېدای شي زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا و چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې، که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک، که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی، لیدلې مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوان میار منلی او منظور کړی. مثلا د سعودي غزت ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي کې د دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري. خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکام وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم ننګرهار راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند خاطرات و.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزوري هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي. هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولېده. دا د دوی سره دې چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغون په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي، که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه او که د دیموکراسي او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي، زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې اله العالمین موږ ته حکم کړی، هماغسې چې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې اله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي وو، په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې اله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته، او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی، او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو، زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی، دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي. تاسې دې شورا یادونه وکړه، او شورا تمه چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي، او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي داوی د تجمع او فکری تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډیره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسی دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه، نه د حکومت چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم و، که حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو، دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقوی دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هیواد، ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټې د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو، 9 کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري 10 کسیز، د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي مشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو او میندو څانګه. په 9 څانګو هره کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ؟ کوم آثار ترسه پنځولي یا چاپ کړی دي؟
بله، و موږ په دې برخه کې د مې هیر سو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي، وړکتونه تر 12 ټولګي. نو د هغې یو لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و، د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی وه، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریک او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت و، او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهرنام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو په افغانستان کې. د مخابرات وزارت کې مرکز و، دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې به هر یادنه نه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
سوله آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال آوری. زموش میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو نه د اقراب موضوع چې یاد کړه او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه په 50 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي، په پاکستان کې انګریزي ورژن خپاره شوي، په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بعد مرغه چې دلته حکومتونو دا مرسته ونه کړه، هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویل چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویل چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي، د کریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، 10,000,000 ډالر هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی، نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا مجلس ته موږ آمادګي وښوده. کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته 10,000,000 ډالر په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه، دغه نصابي کتابونه وکنه، داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر 12 ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغه اقرا ته ورغلی وي او ورته ویلي و چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي، خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان، ډېر لطفه.
سلامونه او دعاګانې.
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی با سی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا